Radio. Radio Azadi.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه و سازه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې هرکلی کوو. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري زموږ د ویب پاڼې لري نه وایي دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوري، بلکې زموږ ریپورتونه، خبرونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. دا تل پتیر نننې خبرونه هم له سهارنې نیم ساته خبری مجلې پیلو په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینه کابل په یو جمعات کې پرونی بمی حمله غندلې ده. طالبان وایي پرونی د حکومت شل سرتیری له بنده خوشی کړی دي، او دا به سرحد خبری اعلانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیستي او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې د حکومت په بند کې ده لګول شوی تورونه غندلې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. سعودي عربستان او متحده ایالاتو د پلازمینه کابل په یو جماعت کې پرونی بمی حمله وغندله. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د دې هیواد رسمي خبري اژانس خبر کړي، د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو، افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړي. په بیان کې راغلي چې سعودي له ترهګرۍ او د افراطیت له ټولو ډولونو سره په مبارزه کې د افغان حکومت په څنګ کې ولاړ دی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال دفتر هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې پر شیر شاه سوری جماعت تروریستي حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې د افغانستان خلک له دهشت څخه د خلاصون مستحق دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیر شاه سوری جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په پرونی چاودنه کې د جماعت د خطیب او امام مولوي عزیز الله مفلح په ګډون ټول څلور کسان ووژل شول او اته تنه نور ټپیان دي. د دې حملې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې. طالبانو دا حمله غندلې ده. لس ورځې مخکې د کابل په وزیر اکبر خان جماعت کې هم په یو چاودنه کې د دې جماعت خطیب مولوي ایاز نیازی چې د هیواد له مخکښو دیني عالمانو څخه ووژل شو، د دې حملې مسولیت داعش ډلې منلی و. طالبان وایي پرونی د حکومت اړوند شل سرتیری له بنده خوشی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین تیر مخام پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د پوځ او پولیسو 22 تنه اسیر سرتیری په کاپیسا، پروان او سمنګان ولایتونو کې له بنده خوشی کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقه کې ویل شوی چې افغان حکومت به د طالبانو 15,000 او طالبان به د حکومت 1,000 بندیان خوشی کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 3,000 بندیان خوشی کړي، خو ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ ویل 2,000 تنه نور طالب بندیان به هم ډیر زر له بنده خوشی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو روسي ټویټ کې د 3,000 طالبانو او د 1,500 دولتي بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. نوموړي تمه ښودلې چې بین الافغاني خبرې به پیل شي. تمه ده چې د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو سره به دا خبرې هم پیل شي. په پام کې د چې سلګونه محصلان او نور عام افغانان د یک شنبې او دوشنبې په ورځو له هند څخه په دوو نورو الوتنو کې کابل ته ولېږدول شي. په نوې ډلي کې د افغانستان د سفارت شارزافر طاهر قادری تیره شپه ازادي رادیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
دو پرواز برای فردا و پس فردا تاریخ های 14 و 15 جون
دیوی دوال وطنی مو دا جون پس ور لسم و پین لسم و نیتو دا اریانا و کامیر دا هوایی شرکتون لخواه تر سرکی گی جواز مواخسته. لنه کمرغ دیر افغانان و زمونگ محصلان چیز دکلی پای ترسوری کولیشی پا دیال وطنو که خپل هواد تستانشی. په تیر مارچ میاشت کې وروسته لدې چې هندي چارواکو د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره ټولې الوتنې لغوه کړي، نو یو شمېر افغانان چې د سفر لپاره هند ته تللي وو یا هلته محصلان وو بند پاتې شول. ښاغلي قادري زیاته کړه تر اوسه په 22 الوتنو کې له 600 زیات افغانان له هند څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا به سرحده خبریالانو ټولنې پر ایرانی ژورنالیست او د بشري حقوقو پر فعال نرګس محمدي چې له 2015 کال راهیسې دا حکومت په بند کې د لګول شوی تورونه غندلی. دا به سرحده خبري اعلان ټولنې چې مرکزی په پاریس کې دی، پرون په یو بیان کې په ایران کې د بشري حقوقو د وضعیت پاړه دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لزانګړي ریپورټر جاوید رحمان څخه وغوښتل چې سم د لاسا لاسپکار شي او لبند د دې خبريالې د خلاصون لپاره له هرې ممکنه لارې هڅه وکړي. دا به سرحده خبري اعلانو د ټولنې د ایران او افغانستان د برخې مشر رضا موینی وایي چې د میرمن محمدي عدلي تعقیب د ایران د استخباراتو د وزارت او د قضا د سیستم د چارواکو په لیکو کې د قضایي تبعیض ثبوت دی. نرګس محمدي چې په عین حال کې د ایران د بشري حقوقو د مدافع مرکز ویان ده د حکومت پر ضد په تبلیغاتو د اعدام د حکم په یو مخالف ممنوع ګروپ کې په غړیتوب او نورو تورونو مجرمه وپیژندل شو او په لس کاله بند محکومه شوه. دا نرګس رور مهدي محمدي چې په ناروی کې کډوال دی په وروستیو کې د ایران قضا ته په یو پرانیستي لیک خبر ورکړی چې پر خورې د عاشورا د ماتم په ورځو کې په زندان کې دننه د نڅا تور هم لګیدلی. نوموړي همداراز ویلي چې نرګس سخته ناروغه ده خو هغې ته اجازه نه ورکول کیږي چې د علاج لپاره له زندانه بهر ډاکټر ته ولاړ شي. و څلوېښت کلنې محمدي د بشري حقونو په برخه کې څو نړیوالې جایزې ګټلې. ایران په 2000 کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال لیست کې د 130 هیوادونو په منځ کې 133 ځای لري. او د دوشنبه د حکومت مخالف فعال حزب الله شولی زاده چې په مارچ میاشت کې وترش تاجکستان ته وسپاره د افراطیت په تور په 40 کاله بند محکوم شو. دا شولی زاده کورنۍ غړي وایي چې نوموړی د یوې افراطي ډلې فعالیتونو کې په ګډون او په ستر خیانت له تورنیدو وروسته 3 ورځې مخکې په بند محکوم شو. د تاجکستان سترې محکمې د شولی زاده د محاکمې په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویل چې د نوموړي دوسیه سیرې ده. دا حزب الله پلار عبدالله شولی زاده ازادي راډیو ته ویل چې د محکمې جریان ته د دوی د کورنۍ هیڅ غړی هم نه و بلل شوی. هغه زیاته کړه چې د خپل زوی د تورونو له څرنګوالي هم نه دی خبر. دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلې او لوستلې شي. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې دا موضوعات او ریپورتونه لرو. دا ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې د 3 میلیونو زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. د یوې مور ستونزې او کړاو در سره شریکو.
پلار بل خزه کړی دا شان دي تیخې به سرنوشت وی خو بی بده اولادونه په سر دی لوګي ته کې تل شم کته چې وګي پات شي راته ته کې پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته.
افغان میاندې چې بے وزلې جګړو او نور ستونزو تر ټولو زیاتې ځپلې نن یې ورسته. په دې اړه به د یوې مور سره مرکه ولرو. د ملګرو ملتونو سازمان د جون 12 هر کال په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې لپاره لمانځي. دا ورځ پرون ولمانځل شو. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړي چې کار کولو ته مجبور دي. دا په موري چې ایران د ملګر ملتونو د سرمنشي غا ریپورت رد کړی چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایی دګر پاملو کې کارول شوی توغندي او نور تجهیزات د ایران ساختي. ویدیزی ورسپانی د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو. د ژوند له رنګونو هم یو رنګ در سره شریکوم. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبري مجله ته غوږیږئ. د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې لا 2 میلیونو زیات ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې موسسې ویاند تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کرونا د وبا خپرېدو د افغان ماشومانو وسنې ناوړه حالت له نور ګواښ سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 14 میلیونه افغانان سمدستي بشری مرستو ته اړ دي. احمد تکل او پاری اړه نور جزئیات.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرن وای اوس مهال 8.2 میلیون افغان ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. همدې مؤسسې مخکې له دې بشری مرستو ته د اړو افغان ماشومانو شمیر 15.6 میلیون ښودلی و. په افغانستان کې د سیف د چلډرن مؤسسې ویاندې مریم عطایی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو د افغان ماشومانو وضعیت تر پخوا لا زیات کړکیچن کړی دی.
خانوادهایی که آسیب پذیر هستن، خانوادهایی که در دوردست های
دوای دست کورنۍ شته چې له ګواښ سره مخامخ دي، په لرې پرتو سیمو کې اوسي او په قرنطین کې خپلو ماشومانو ته ښه او کافي خواړه نشي ورکولی. دا په دې معنا ده چې دا ماشومان ځورېږي. د ماشومانو د خوندیتوب مؤسسه له نړیوالې ټولنې غواړي چې سمدستي اقدام وکړي او د ماشومانو ته لږ تر لږه سم او کافي خواړه برابر کړي،
غذای درست و کافي را برای کودکا فراهم بسازد.
د ماشومانو د خوندیتوب د مؤسسې مشر میلان دینچ هم پرون افغانستان ته د بشري مرستو او تجارتي موادو د واردولو او هغو سیمو ته چې بېوزلې خلک پکې اوسي د دې موادو د رسولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په اپریل میاشت کې ویلي وو چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د دوام له کبله کورنیو د خپلو عوایدو سرچینې له لاسه ورکړي دي، چې ورسره د خوارځواکۍ ستونزه هم د زیاتېدو په حال کې ده او دا حالات به پر ماشومانو ناوړه اغیز وکړي. په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کامپو شاوخوا دوه میاشتې مخکې ویلي وو د ټول هیواد په کچه له 5 کلونو د ټیټ عمر لرونکو هغو ماشومانو شمیر چې په خوارځواکۍ اخته دي په 11 زیات شوی دی. د نوموړي د اټکل له مخې د دې ماشومانو شمیر اوس مهال 6,90,000 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په ټوله کې شاوخوا 14 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو ماشومانو د شمیر د زیاتېدو خبرداری داسې مهال ورکوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه د 3 نورو میاشتو لپاره وغځول. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون د غبرګولي په 23 نیټه شاوخوا 24,000 ته ورسېده.
و موردل چې د ماشومانو د خوندیتوب موسسه یا سیف د چلډرن وای په افغانستان کې 2 میلیون زیات ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اداره په داسې حال کې د افغان ماشومانو د ستونزو په اړه غږیږي چې پرون په نړۍ کې د کوچنیانو د مزدورۍ او کار کولو سره د مبارزې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ملګري ملتونه په دې ورځ غواړي چې د نړیوالو پام هغه میلیونونو کوچنیانو ته واړوي چې کار کولو ته مجبور دي. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله ستونزې زیاتې شوي، د ملګرو ملتونو سازمان پرون په نړیوالو غږ وکړ چې تر بل هر وخت زیات د کوچنیانو مسؤلیت ته پام وکړي او هغوی دې د کار کولو منع کړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو د کار کولو یا کارت د کوچنیانو د مجبوریت پر ضد د مبارزې په نړیواله ورځ په یو بیان کې ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د ټول نړۍ اقتصاد اغیزمن شوی او له دې امله کورنۍ په ټول نړۍ کې له اقتصادي فشار سره مخامخ دي او په داسې وضعیت کې د کوچنیانو ژوند هم به اغیز نه شي پاتې کېدلی. ملګرو ملتونو ویلي چې په داسې حالاتو کې کوچنیان تر هر بل چا مخکې متاثره کیږي. د دې سازمان په وینا په نړۍ کې اوس مهال 1.25 میلیونه کوچنیان کار کولو ته مجبور دي او په دې کې 2.5 میلیونه کوچنیان شاقه کارونه کوي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله تر راغلي اقتصادي فشار لاندې به دا کوچنیان مجبور وي چې ډیر وخت او زیات شاقه کار وکړي، ځکه د ټولو خلکو اقتصاد اغیزمن شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې په نړۍ کې له 10 کوچنیانو څخه لږ تر لږه 1 تن مجبور دی چې د نفقې ګټلو لپاره کار وکړي. ډیرو کوچنیانو ته حتی د هغوی د کار مزدوري نه ورکول کیږي. د سازمان ویلي چې په وروستیو 2 لسیزو کې د کارګرو کوچنیانو شمیر تقریبا 4.9 میلیونه کم شوی، خو په وروستیو 2 یا 3 کلونو کې د کارګرو کوچنیانو په شمیر کې کموالی د سستۍ په حال کې دی. افریقا د نړۍ هغه برخه ده چې تر نورو زیات کوچنیان هلته کار کوي. ملګری ملتونه وایي چې په افریقا کې له 5 ماشومانو یو مجبور دی چې کار وکړي او ټول شمیر یې 2.5 میلیونه دی. د دې سازمان په وینا 48% قرباني ماشومان د 5 او 12 کلونو ترمنځ عمر لري. د ملګرو ملتونو د سازمان په دې راپور کې چې خپور شوی دی، په آسیایي هیوادونو کې هم د کوچنیانو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړی دی، لیکلي چې 6 کال به د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله په افغانستان کې نور 3 میلیونه کوچنیان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري څو هغوی ژوندي پاتې سي. د کوچنیانو د ملاتړ د نړیوالې ادارې اټکل کړی چې 8.12 میلیونه کوچنیان به چې له هرو 10 کوچنیانو 4 تنه کېږي یو ډول بیړني کومک ته اړتیا ولري تر څو 6 کال ژوندي پاتې سي.
مول جنگ نغوالو، مول سلحه غوالو، مول بیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مور علم غواړو، مور توپک نه غواړو، مور کلام غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشحالي غواړو.
دوستانو اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
د هیل خپرونې په افغانستان کې د طالبانو د نویو تهدیدونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې د مذاکراتو تر نوم لاندې نړۍ ته خپل ځان په یوه بڼه وړاندې کړی او بل لور ته یې له نورو سخت دریځو ډلو سره لاس یو کړی دی. د دې هیل خپرونې لیکوال په دې باور دی چې دا د طالبانو دوه مخې لوبه ښکاروي چې پر یوه مهال هم جګړه کوي او هم د سولې خبرې کوي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو هغه راپور ته هم اشاره سوې چې وایي طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې ساتلې دي. په دې مقاله کې لولو چې حقانی شبکه د طالبانو خطرناک مټ دی چې د سولې هیڅ دلیل نه ویني او دا شبکه له داعش او لشکرې طیبه ډلې سره اړیکې لري. په مقاله کې لیکل شوی چې لشکرې طیبه پاکستان میشتو سخت دریځو رامنځته کړي او له نورو سخت دریځو سره په روزنه او لوجستیکي برخه کې ملاتړ کوي. په مقاله کې لیکل شوی چې د لشکرې طیبه لږ تر لږه 800 جګړه ماران په افغانستان کې فعالیت کوي. د مقالې د لیکوال په وینا اوس مهال حقانی شبکه د طالبانو 40% برخه جوړوي او د داعش تر بیرغ لاندې شاوخوا 2200 جګړه ماران په افغانستان کې فعال دي چې لږ تر لږه 10% یې بهرني جګړه ماران دي او په سوریه او عراق کې د جګړې تجربه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي وو چې شاوخوا 6500 پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې جنګیږي. د دې هیل د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د طالبانو په ډله کې پر سیاسي او نظامي کچه مخالفتونه سته او له همدې کبله طالبان په علني توګه نه غواړي له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي، ځکه په دې کار سره د طالبانو ترمنځ پر نظامي کچه مخالفتونه نور هم زیاتېدای سي. د مقالې په پای کې لولو چې امریکا په دې اړه پرېکړه نسي کولای چې په افغانستان کې څه کول غواړي، خو که په راتلونکي کې امریکا هر ډول پرېکړه وکړي له نورو ډلو سره د طالبانو ائتلاف باید له پامه ونه غورځول سي. د نېشنل انټرست خبرونې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ دا پریکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره ایستل غواړي د امریکا کورنی سیاست ته په کتو سوې ده، نه د افغانستان وضعیت ته په کتو. د مقالې لیکوال لیکلي په افغانستان کې د امریکا جګړه له کلونو راهیسې د پای ته رسېدو په حال کې ده او څه نا څه پای ته رسېدلې ده. په مقاله کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا د دې دریځ په نتیجه کې چې ګواکې جګړه انتخاب نه بلکې یوه اړتیا ده، په 2009 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیات بهرني سرتیری وګمارل شول. په 2011 کال کې په افغانستان کې 100,000 نظامي پرسونل ځای پر ځای سوی وو. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ایښودو کلونه موده ځکه ونیوله چې ګاونډي پاکستان سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکول جاري ساتلي دي او په افغان حکومت کې فساد او خپلمنځي اختلافاتو دوام وکړ. د مقالې د لیکوال په باور طالبان هیڅ اړتیا نه ویني چې په افغانستان کې د یو باثباته حکومت برخه سي، ځکه غړي فکر کوي ډیموکراسي او بهرنۍ مفکوره ده. د لیکوال په باور طالبان د سولې په مذاکراتو کې ځکه ګډون کوي چې دا ورته یو ځل بیا د واک ترلاسه کولو لاره ښکاري. مقاله یوه پوښتنه مطرح کوي چې آیا امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې؟ په ځواب کې راغلي چې نه. د لیکوال په وینا امریکا په خپل لومړي هدف کې بریالي سوي چې القاعده ډله ضعیفه کړي او طالبانو ته سزا ورکړي. په مقاله کې همداراز راغلي چې په افغانستان کې د ډیموکراسي ټینګولو بې ضرورته مفکوره هسې هم نه بریالۍ کېده. د مقالې په پای کې لولو چې بریا په دې معنا ده چې نړیوالې تروریستي ډلې د هدفمنو هڅو په نتیجه کې په تدریجي توګه ماتې وخوري.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. دا ورځ هغه میاندو ته په څه معنا ده چې په یوازې ځان خپل کوچنیان لویوي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. نسیمه همداسې یوه مور ده چې خپل شپږ کوچنیان په یوازې سر ساتي. ملالۍ بشیر له دې سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتلې چې د ژوند پر مخ وړلو لپاره کوم کارونه کوي.
سینما پامیر کې کله نه کله ورزم بولانی خرڅوم، کله خار کې کورونو کې خدمت کوم، کله په پټو خبره اتو کوم، هغه په خار کې خرڅوم، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي هغه زه کوم، کله کوڅو کې ټیمپر خرڅوم، ماشومان ته نه کوي ټیمپر، خو چې کوم کار مې مخې ته راشي د بچانو لپاره کوم.
ستاسو څو اولادونه دي او پلار یې ستا کنه؟
زما شپږ اولادونه دي. مال د خدای پلار بل ښځه کړې ده، دا ښه شانتي پریږم، بې سرنوشت ویښو بې بده.
اولادونه مې په سر دي لوګي تګي ته نشم کاته چې وګي پات شي راته تګي پات شي مجبور یم خپل کار کوم ورته او مور پلار مې ما سره
د څو کلونو واسطه چې واده سوي واسطه
زه تقریبا 12 کالو ما خورجانې چې واده شوی ما او دا واده مې دا د شپې کالو شو خو زه په بدل باندې خورجانې واده مو بدل باندې ورور مې بیچاره مر شو کونډې بوتل ما باندې بل خزه وکړه وهل ټکول تیل را باندې واچول وی سوزول ما پچا پانو والم پلورونو پارو پتی شو پلرگو پزنجیرونو دیر سوز دیر سخت میں تیرے تھے آخر دا جوان دا مس خوشحال ہے میں دا بچی رات سر دی دو روپے شکر دے اللہ لے گٹم دا بچی میں ساتم قدا کے خوشحال ہے میں پلا دا غلطہ کیا کور میں پکرے نہیں ولے دے اس سو گرا سر نشتا خودے را سر دے زر طول عمر میں پی خبر کی تک شوے دے دا یو سلو کالو کی گی زکابل سر آغلیم ډیر مشکل دی د کابل زندگی جون بے کسی کی په غریبی کی ډیر مشکلات دی خوری او خدای ګور چې څونه مشکل دی خدای ګور زه ګورم چې زه څونه په سخت دا بچلی یم
که موږ ته یو دوه مثالونه راکې چې څنګه مشکلات سره مخامخ شوی د باندې
که زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوځم د اکثر وخت راشي سړی مې خوا کې کینی هلکه ما شو خوا کې کینی څوک راته شماره راکې زنګ را ووهه څوک پیسې در ته درکوم مونږ سره لاړه شه څوک شوی څوک شوی خو د چا خبر به ځینې شم خدای شپه دا زه نه پاسېږم بل ځای ته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کښې خدمت کوم خو ځان نه یو مخنیوی کوم ویم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتې خدایه تا ته مې ځان سپارلی دی په الله ځان سپارم دغه دو روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي
او ستا اولادونه د څو عمر دي او مکتب ته ځي
یو ځي مې مکتب یو لور مې مکتب یو لور مې ماشاءالله پیغله ده او نور بس واړه واړه دي چې غټ نه دي
او تر ټولو کم عمر اولاد دي د څونه کلونو دي
تقریبا د یو نیم کال دی
ته چې د باندې ځې کار کوې د هغه کوچنی چا ته پرېږدې
دا مشره لور مې ده لور مې بېچاره ساتي کله ورته شیدې ورکوي او کله ورته چای ورکوي کله ورته اوبه خوږوي بس وسته ګوري چې سم لاس کې شیدې ورته غواړو کنه بس پی او دا یو سو بل څه ورته ورکوي کله ډوډۍ کله کاوچې
او ستا کوچنیان هم کار کوي د باندې که په کور کښې
نه مشر ځینې چې کوم دی هغه په ښار کښې په بازار کښې شپېدنې نه دی سپن هغه لوګیا کوي یو لور مې ده بېچاره همغه ښوونځي ته ځي نور کور کښې دي او مشر لور مې چې ده نو هغه پاکستان کښې ښوونځي ته تله اوس دلته چې راغلی وایي زه فارسي نه شم ویلی مشکل دی راته فارسي
نسیمه جانې د مور ورځ څه معنا لري ستا دپاره ته آیا په دې خبره یې چې مور خپله ورځ لري ځانګړې
دغه د مور ورځ دی چې مور د اولادونو دپاره یو سخته تېروي مور اولاد دپاره لوږه تنده تېروي مور په ځان باندې یخني او ګرمي تېروي اوړی جمعې یخني ګرمي بې خوبي هر یو شي د اولاد سره کوي نو د اولاد باید چې د مور نړیوال ورځ ته وګوري زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تور سرې بې کسه یي په سر سرنوشت نه یي بې سرپرست دی هغه دې خپل بچي آینده ته فکر وکړي آینده ته دې سوچ وکړي حلاله دې وګټي د دې خپل بچو د دې خپل اولادونو دپاره د آینده دپاره تانه پیغور جوړ نه کړي
په کابل کې له یوې بې وزلې مور سره تاسو د ملالۍ بشیر مرکه واورېده چې د څو اولادونو پالنه ور په غاړه ده نن د مور نړیواله ورځ ده او دا یوازینۍ افغان مور نه ده بلکې د افغانستان ګڼې میاندې د جګړو بې وزلې فقر او ګڼو نورو ستونزو له کبله کړېږي زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه رپورټ رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو هوایي ډګر په حملو کې کارول شوي توغندي او نور تجهیزات د ایران ساخت دي په دې اړه معلومات د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته په خپل نوي رپورټ کې ورکړي په دې رپورټ کې چې د روانې میاشتې په پای کې به رسمن خپور شي راغلي چې پر ځینو موندل شوو شواهدو د ایران تجارتي نښې او یا په فارسي ژبه لیکنې لیدل شوي دي احمد تکل په دې اړه تفصیل لري
ایران د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش هغه راپور رد کړی دی چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو ګوتیرش په دې راپور کې ویلي هغه کروز توغندي چې پروسه کل د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو او یو نړیوال هوایي ډګر په برید کې کارول شوی و د ایران ساخت و د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د ایران دولتي رسنیو خپور کړ دا تورونه رد کړل او ویل داسې ښکاري چې دا راپور د امریکا او سعودي عربستان د سیاسي فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران ډیپلوماتیک ماموریت هم په یو بیان کې وویل چې دا راپور متناقض دی، جدي غلطۍ لري او دقیق نه دی. په بیان کې راغلی چې ایران پر سعودي عربستان په حملو کې د کارول شویو وسلو او پرزو او همداراز د هغو وسلو په صادرولو کې چې متحد ایالات یې د ضبطولو ادعا کوي د ایران د لاس لرلو په اړه د دې راپور ارزونې په کلکه ردوي. رویټرز خبری آژانس چې دا راپور یې لیدلی د ښاغلي ګوتیرش د ارزونې په حواله وایي ځینې وسلې او ورسره تجهیزات چې امریکا د تیر کال په نومبر او د روان کال په فبروري میاشتو کې ضبط کړي وو هم په ایران کې جوړ شوي دي. دا راپور د ملګرو ملتونو په مخکینۍ ارزونه کې یو لوی بدلون ښیي، ځکه د سازمان تیر کال په ډسمبر میاشت کې ویلي وو چې په دې برید کې د ایران لاس لرل نشي تاییدولی. د 2019 کال د سپتمبر په 14مه نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر دوو مهمو تاسیساتو د کروز توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د برید په نتیجه کې د سعودي عربستان د تیلو د تولید کچه نیمایي ته راولویده او په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې لوړې شوې. سعودي عربستان، متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې هغه مهال د دې حملې پړه پر ایران واچوله. رویټرز خبری آژانس د ښاغلي ګوتیرش له قوله لیکي چې نوموړي امنیت شورا ته ویلي ځینې موندل شوي شواهد هغه نښې نښانې لري چې د یوې ایرانۍ تجارتي کمپنۍ تولیدات یې لري او یا په فارسي ژبه لیکنې پرې شوي. د سرمنشي په راپور کې راغلي چې ایران د دې تجهیزاتو په استولو سره ښایي د 2015 کال له اټومي موافقې څخه سرغړونه کړې وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په هر روز شپږ میاشتو کې پر ایران د وسلو د لګیدلو بندیزونو او نورو هغو محدودیتونو د تطبیق په اړه امنیت شورا ته راپور ورکوي چې د 2015 کال له اټومي موافقې څخه پر ځای پاتې دي. که څه هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي پرونی راپور په علني ډول نه دی خپور شوی، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون د جون په 12مه نیټه وویل مسکو لا هم باور لري چې پر تهران د وسلو لګول شوی بندیز باید لغوه شي او په دې برخه کې پر خپل دریس کلک ولاړ دی.
دا د ازادي رادیو د زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته وکی یو ار بیا په مخې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو. سعودی عربستان او متحده ایالاتو